په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې بله یو ساعته خبرونه پیل شوه. السلام علیکم. په راپورونو کې اورئ چې افغان حکومت وایي په حکومت کې نورو سیاسي اړخونو ته ونډه ورکول د راتلونکي ولسمشر په صلاحیت پورې اړه لري. په پیل کې له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د هرات ځای چارواکي وایي په دې ولایت کې یوه درې کسیزه سړی تښتونکې ډله نیول سوې ده. د تیاتر او سینما د مشهور هنرمند آصف جلالي جلنازه نن خاورو ته وسپارل شوه. او د ایران نظامي چارواکو واشنگتن ته خبرداری ورکړی چې له جګړې نه بیریږي. بشپړ خبرونه. د هرات ځای چارواکي وایي په دې ولایت کې یوه درې کسیزه سړی تښتونکې ډله نیول سوې ده. د هرات د والي ویاند جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې دغو کسانو غوښتل د هرات ښار په پنځمه ناحیه کې د یوه سوداګر زوی وتښتوي خو ونه توانېدل. دای وای د سړی تښتولو یو ډله چې د یو ملي سوداګر د زوی تښتولو قصدی درلود د ملي امنیت ریاست کسانو نیولې د دوی اعتراف کړی چې د پیسو په بدل کې د دې سوداګر زوی تښتاوه. سړی تښتونه په ځانګړې توګه د سوداګرو لپاره یو لوی ستونزه ده او افغان حکومت په دې اړه په کلکه قوانین نافذوي. په کندهار کې د انتخاباتي شکایتونو د څیړلو لړۍ په ټاکلې موده کې بشپړه کیږي. د کندهار د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر آشناګل بانډیوال ازادي راډیو ته وویل چې په کندهار کې شاوخوا 2000 ټاکنیز شکایتونه ثبت شوي او دوی توانېدلي چې په تیره یوه اونۍ کې صنف بندي کړي.
موږ کوشش لرو چې په همدغه ټاکلې قانوني موده کې د کندهار ولایت اعتراضونو ته موږ فیصله وکړو او دوستانو ته ورغواړو.
شاغلی بانډیوال په دې اړه څه ونه ویل چې زیات شکایتونه په کومه کټګوري کې دي. د یادونې وړ ده چې کندهار د هیواد پر کچه له هغو ولایتونو دی چې زیات شکایتونه پکې ثبت شوي دي. د تیاتر او سینما د مشهور هنرمند آصف جلالي جنازه نن په کابل کې په عیدګاه جومات کې وسو او مړی یې په شهدای صالحین کې خاورو ته وسپارل شو. د 13 ورځ د زړه د سکتې له کابله په 55 کال په 55 کلنۍ کې مړ شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شاغلي جلالي د مړینې په اړه خواشینی څرګنده کړې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. د ایران نظامي چارواکو واشنگتن ته خبرداري ورکړې چې له جګړې نه بیریږي. دا ورسته هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل تهران به په عراق کې د امریکا ضد لاریونو لپاره مسؤول ونیول سي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي مشر بریت جنرال حسین سلامی وویل موږ خپل هیواد د جګړې پر لور نه بیایو خو له جګړې بیره نه لرو او امریکا ته وایو چې له ایراني ملت سره په سمه خبرې وکړي. د په اهواز ښار کې د وینا پر مهال وویل موږ د دوی د څو ځلې ماتولو توان لرو او هیڅ اندېښنه نه لرو. په همدې حال کې د پوځ مشر جنرال عبدالرحیم موسوی وویل ایراني وسلوال ځواکونه له دښمن سره مخامخ کېدو ته چمتو دي. د دسمبر په 1 نیټه اعتراض کوونکو چې پر ایران پلوه ملیشو د امریکا هوایی حملو غوسه کړې وو په بغداد کې د امریکا پر سفارت حمله وکړه. په حمله کې امریکایي پرسونل ټپي سول او د واشنگتن او تهران ترمنځ ترنګلې وضعیت نور هم خراب شو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دې حملې پړه پر ایران واچوله او وی ویل چې د هر ډول زیان په خاطر به ایران مسؤول ونیول سي. ټاکل سوې ده د ترکیې پارلمان نن لیبیا ته د سرتیرو لیږلو په اړه بحث وکړي. ویل کېږي دا اقدام شایي نن په بیړنۍ غونډه کې تصویب سي. په ترابلس کې د لیبیا حکومت چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني د پخواني پوځي جنرال خلیفه هفتر په مشرۍ د یوې نظامي ډلې سره جګړه کوي. په داسې حال کې چې د جنرال هفتر ځواکونه د مصر، روسیا او متحده عربي اماراتو ملاتړ لري، ترکیه او قطر د ترابلس د حکومت ملاتړ کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي په ترابلس کې د صدر اعظم فایز سراج حکومت له انقرې غوښتي چې خپل ځواکونه لیبیا ته ولیږي. ترکیه وایي په لیبیا کې د دې هیواد نظامي حضور په لیبیا او د مدیترانه په ختیځ کې د انقرې د ګټو د دفاع په خاطر ضروري دی. او اسلامي دولت سختري زډلې د روسیې د شمالي قفقاز سیمه په انګوشتیا او جمهوریت کې د یوې حمله مسؤلیت منلې دي. په دې حمله کې یو پولیس وژل شوی و. د تیرې سه شنبې په ورځ په پلازمینه مګاس کې دوه کسانو د پولیس په خپل موټر ووهه او پر نورو پولیسو یې د چاقو حمله وکړه. چارواکو وویل چې په دې پیښه کې یو پولیس ووژل سو او درې نور ټپیان سول. د میخایل میزیف په نوم یو 18 کلن حمله کوونکی ووژل سو او بل د احمد اماغازیف په نوم 23 کلن ټپي سو او تر اوسه په روغتون کې دی. د سایت په نوم استخباراتي ادارې چې پر انټرنیټ د تروریستي ډلو فعالیتونه تعقیبوي وایي چې د چهارشنبې په ورځ داعش ډلې د دې حملې مسؤلیت په یوه اعلامیه کې منلی دی. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. جمهوری ریاستوی په حکومت کې نورو سیاسي اړخونو ته ونډه ورکول د راتلونکي ولسمشر صلاحیت دی.
مشارکت موږ ته یو اصل دی، خدا ارتباط نشي د راتلونکي ولسمشر د صلاحیتونو سره سم. راتلونکي ولسمشر په دې اړوند د اساسي قانون پر بنسټ کولای شي چې تصمیم ونیسي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هڅه کوي عدالت تامین شي.
که د تقویم او د شفافیت او عدالت په منځ کې یو انتخاب کړو، موږ ته انتخاباتي عدالت مهمتر دی او اړین دی.
په 2019 میلادي کال کې د افغانستان امنیتي وضعیت په یو مفصل راپور کې کتنه شوې ده. یونیسف وایي چې په تیره یوه لسیزه کې په جنگ ځپلو سیمو کې د ماشومانو له حقونو سرغړونې زیاتې وې. 2019 د پروګرامونه هم خپرو د هر ماشوم لپاره او کور کلی. جمهوری ریاستوی پراتلونکو حکومت کې نورو سیاسي اړخونو ته ونډه ورکول د راتلونکو ولسمشر صلاحيات دی. د ولسمشر یو ویان ورسله هغه د سرګندونې وکړي چې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په یو تازه مرکه کې په افغانستان کې د ټول شمول حکومت غوښتنه کړې ده. اکرام الله اکرام او نور تفصيل.
په کابل کې د امریکا د سفیر جان باس د ورستۍ سرګندونو په اړه د افغان حکومت خبرګون ولسمشر ایمانی وای د افغانستان په اساسي قانون کې پټاکونو کې د خلکو ګډون نه دی مشخص او هر نومان کډرایو 50 جمع یو پوره کړی ولسمشر دی. د ولسمشر د ویان مرستیال لطیف محمود د پنځم به پورز رسنۍ ته ویل
د اساسي قانون او د نورو قوانینو پر بنسټ هغه څوک چې له 50 څخه زیات رایه ترلاسه کړي د راتلونکي ولسمشر په توګه دوی انتخاب کیږي. د اساسي قانون په چوکاټ کې او د نورو قوانینو په چوکاټ کې د مشارکت میزان یا سقف نه دی تعین شوی او مشارکت مشته یو اصل دی، خدا ارتباط نشي د راتلونکي ولسمشر د صلاحیتونو سره سم. راتلونکي ولسمشر په دې اړوند د اساسي قانون پر بنسټ کولای شي چې تصمیم ونیسي.
د متحده ایالاتو سفیر جان باس 13 ورځ په کابل کې د تلو نیوز په نوم خصوصي ټلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې 13 ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه ټیټه وه او که د ټاکنو په پایله کې هر څوک واک ته رسیږي نو خدای چې نورې سیاسي ډلې هم په واک کې شریکې کړي. نوموړي ویلي چې په 1 میلیون رایو ټاکل شوی ولسمشر ښایي ډېر سیاسي اعتبار ونه لري. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبي لینزر ازادي راډیو ته وویل چې باید پرې خودل شي تر څو د ټاکنو وروستۍ پایلې معلوم شي. نوموړي دغه شان وویل چې په افغانستان کې اوسنیو سیاسي اختلافاتو ته په کتو راتلونکي افغان ولسمشر پوهیږي چې څه باید وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په وینا د ولسمشرۍ په 13 ټاکنو کې څه باندې 1.8 میلیونه خلکو برخه اخیستې وه. د کمیسیون د ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان پر مهال محمد اشرف غنی تر ټولو مخکښ نومان اعلان کړو چې د استعمال شوی رایو 50.4% یې خپلې کړې دي. په ورته وخت کې یو شمېر ټاکنیز ټیمونه دا د جانباس شخصي نظر بولي او وایي چې د ملي یووالي د حکومت تیرې تجربې ته په کتو هیڅ ډله حاضره نه ده چې په راتلونکي کې څو سره حکومت رامنځته شي. خو دوی وایي چې د بریالیتوب په صورت کې به ټولو هغو اړخونو ته ونډه ورکړل شي چې په حکومت کې ورته اړتیا ولیدل شي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم ویان رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل
د دې ډیپلوماټ په توګه د شخصي نظر څرګندوي چې تبن باید مداخله ونه کړي او نه د افغانستان د سیاسي طرفدار په اړه داسې نظر څرګند کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت یا د بهرنیو شرایطو وزارت په هیڅ ډول د رسمي موقف نمایندګي نه کوي. او دوهمه خبر دا ده چې د افغانستان د قوانینو او اساسي قانون له مخې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره کم شمېر نه ده او کم تعداد نه ده مشخص شوی.
په همدې حال کې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویان فریدون خوزون که څه هم مني چې په ټاکنو کې د خلکو برخه اخیستنه د پام وړ نه وه، خو دی وایي چې هیڅ ډلې ته د ملي یووالي حکومت په شان حکومت د منلو وړ نه دی.
هغه تجربه چې د ملي یووالي د حکومت تاسول دی چې هغه متاسفانه ډېره کارنده نه وه، په همدې خاطر باندې چمتو نه دي هیڅوک چې بیا په افغانستان کې داسې حکومت چې هغه هر نوم چې ولري مګر دوه درې سره ولري هغه چې حکومت نه موږ ته قابل د قبول دی او نه زه فکر کوم د افغانستان خلکو ته قابل د قبول دی. هر حکومت چې راځي هغه باید د ملي دیموکراتیک پروسې په نتیجه کې رامنځته شي او ټول افغانان ته قابل د قبول وي.
نوموړی وایي دا ښه ده چې د اړتیا پر مهال ټولو سیاسي اړخونو ته په حکومت کې ونډه ورکړل شي تر څو د افغانستان ټول خلک په حکومت کې خپل ځانونه وګوري. خو د مخکینی ولسمشر حامد کرزي د دفتر رئیس او د اطلاعات او فرهنګ پخوانی وزیر عبدالکریم خورم ادا کوي چې د جانبس څرګندونې د امریکایي حکومت رسمي نظر دی او د پوینا متحده ایالات هڅه کوي چې په دې هیواد کې کمزور حکومت جوړ کړي.
دا د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت نظر دی او زه چې وضعیت ګورم او ما په خوا هم دا ویلی په هغه ترتیب چې د امریکا متحده ایالات د سولې پروسه په مخ دی او په هغه ترتیب چې انتخابات فعلا کومې خوا ته بول کیږي او دغه ټول د دغه ښکارندویي کوي چې د امریکا په اجنډا کې آینده افغانستان یو پاشلی ټوټه ټوټه ضعیف حکومت والا یو افغانستان باید وي چې په هر برخه کې مختلف خلک حاکم وي.
دا لومړی وار نه دی چې په کابل کې د امریکا سفیر دغه ډول څرګندونې کوي، بلکې له دې وړاندې هم وخت نا وخت افغان حکومت په حکومت والی دغلته د فساد په موجودیت او حکومتي کړنو نیوکې کړې دي. نوموړي د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان وروسته پر خپل ټویټر ولیکل چې دا باید ټولو افغانانو ته جوته وي چې دا لومړنۍ پایلې دي او د وروستیو پایلو اعلان ته نور زیات ګامونه پاتې څو افغانان ډاډ ترلاسه کړي. هغه لیکلي وو چې د وروستیو پایلو اعلان مخکې باید شکایتونه وڅېړل شي او دوی به د دې بهیر ملاتړ وکړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې جمهوری ریاست په حکومت کې نورو سیاسي اړخونو ته ونډه ورکول د راتلونکي ولسمشر په صلاحیت پورې اړه لري. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي که څه هم پر خپل وخت به ټول ثبت سوي شکایتونه ونیسي څېړلی، خو انتخاباتي عدالت به تامین کړي. د دغه کمیسیون ویاندې زرمینې کاکړ حقجو پیروزی عزیزي ته په مرکه کې وویل چې دا مهال پر انتخاباتي پروسې د خلکو باور زیانمن شوی.
تروسه پورې بررسی برخه ده، د بررسی نه وروسته به فیصله ابلاغ کیږي. دغه نه وروسته د سینفي قضایاو برخه ده، درې ورځې سینفي برخه نیسي. دغه نه وروسته پنځلس ورځې نور مرکزي دفتر وخت لري چې سینفي قضایاو بررسی کړي.
یعنی په ټوله کې یو میاشت دا پروسه نیسي تر څو تاسو پایلې د شکایتونو معلومه کړئ.
د قانون په اساس نه د شپږ ورځې وخت لرو موږ چې شکایتو ته رسیدنه وکړو، خو له دې امله چې متاسفانه چې اکثریت وخت لومړی خو د شکایتو د کچه ډیره زیاته وه او دغه نه وروسته پنځه اویا فیصد شکایت مرکزي ولفتر کې ثبت شوي وه او قرار په دې وه چې دا شکایت په ولایتي دفتر کې ثبت شوي وه. له همدې کبله ډېری وخت موږ د اسکن کولو برخه ونیول چې دا شکایت موږ ولایتو ته اسکن کول. له هغه نه وروسته که دا نیټه وغځېږي او ډېره زیاته شي، کېدای شي له یو میاشتې نه هم ډېره شي.
د ناظر بنسټونو دا ده په تاسو دغوی غوښتنه له تاسو دا ده چې د ټاکنو کمیسیون په څېر باندې تاسو دا موده ونه غځوئ، هر اقل افغانستان خلکو ته زر تر زره نهایي پایلې اعلان شي، په دې اړه تاسو ډاډ ورکړه.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ انتخاباتي تقویم مخکې له مخکې نه د انتخاباتو کمیسیون نقص کړی وه. زموږ به هلې ځلې دا وي ځکه چې پروسه یو ملي پروسه ده او همچنان موږ ته شفافیت اړین ده. گرچه تقویم هم مونگ تردین و خو که ده تقویم او ده شفافیت او عدالت مومنس که یو انتخاب کرو مونگ تا انتخاباتی عدالت مهم تر دی او ارین دی، زکر چه تاسو گوری چه پروسه پا انزوا کتللی ده او اکثریت انتخاباتی ستادون ده پروسه تحریم کرده ده. زمونگ به نهایتا حالی زل داوی چه ده شکایت ده بررسی نورست ده قوانین او طرز العملون پا اساس به عمل وکلو او انتخاباتی عدالت تامین کرو او ده مشکل چې پروسه لري دالری کړو.
د انتخاباتو کمیسیون د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون وینده زربینا کاکړ حق جوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د پیژندل سوي کامیډین آصف جلالي جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل سو. دی پرون د ورپېښې ناروغۍ له کبله مړ سو. د کورنۍ وایي چې آصف جلالي د زړه سکتې له کبله د کابل په یوه خصوصي روغتون کې ساه ورکړې ده. خاطر پردیس په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان نوموتی کومیډین آصف جلالي نن د کابل په شوادی صالحین کې خاورو ته وسپارل شو. د آصف جلالي د جنازې مراسمو ته راغلي د هغه همسلکان وایي چې د افغانستان په هنر کې بیا جلالي نه تکرارېږي. د افغانستان نامتو کومیډین ابراهیم عابد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ولاد جلالي تک په هنر باندې ډیر تاثیرات اچي. ډیر ډیرو کسانو باندې چې ډیر مثلا خدمت کوي او دغه کارونه کوي او مثلا هنر ته وتلي زه فکر نه کوم چې بیا جلالي غوندې یو شخصیت موږ تاسو پیدا کړو.
د افغانستان د سینما نوموتی بل لوبغاړی او هنرمند لایق اثر هم د جلالي مړینه د افغانستان د هنر لپاره ستره ځای بولي. هغه وایي
ولازما خو بس ډېر پخوانی ملګری او لومړی ځل چې دی د پښتون مشنامو څنګه تر راغی ماته لی اثر صاحب قدیمي واره رانغله مورته لی نشلو بولې تراجید نفسونه نشلو به ځکه تا میک سری داسې ده چې کته هم ژاړي نو خلک به درته خاندي. ما ته ویلي وای یو ورځ داسې نقش درته ولوبوم داسې تراجید نقش چې ته به د زړه نه راوبژاړې. تېره ورځ مې دی چپرکټ په سر باندې ولیده خپل نقش کې داسې ننوته وچ غږونه.
د ښاغلي جلالي زوی احمد بلال چې وایي چې پلاری ډول دی فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې.
دا پدارم خو یو شخصیت بزرګ بود. دغه ورش متاسف هستم که ته کادم دغه چین دی افغانستان پیدا هم نمیشه. اگر بتانیم نام شه نگاه کنیم خو یک چیز
دی ویز ما پلار رانه تکرار که هغه یو ښه شخصیت و. د سهار ونی م بجی وی چې موټر ټو مونږ ټول ته ویل چې زوی دی کې مرسته له 2 ساعته مونږ په دې فکر و چې پلار می ویده دی خو یو وخت مو چې مخ ورته لوس کړ نو نه خوځید چې روغتون ته مو بوت له 2 ساعته مخ کې ډاکټرانو مونږ ته ویل چې د پلار د زړه گراف صفر تر رسیدلی دی.
انا گفته 2 ساعت پیش گراف قلب شی چی رفته بود وقت صفر شده بود.
د افغانستان جمهوریت ریاست هم د آصف جلالي د مړینې په اړه د تسلیت پیغام خپور کړی دی. په دې پیغام کې ولسمشر غني له قوله راغلی محمد آصف جلالي په تمثيلي پارچو سره د خلکو پر شونډو مسکا وستله او د ټولنې په جوړښت کې زیات زیار ایسته. آصف جلالي د لوګر ولایت اصلي اوسیدونکو دوه 50 کاله عمر د لوټ خاغلي جلالي د لومړي ځل لپاره په 2008 کال کې د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون کې د بلبل په فلم کې نقش ولوباوه. نوموړي د میرک په فلم کې هم کار وکړ او د رسنۍ نږدې 2 کاله کار روسه د افغانستان خصوصي رسنۍ په تنظیم خبرونو کې کار پیل کړ. آصف جلالي شپږ اولادونه لري، څلور هلکان او دوه نجونې. بل سالیسه
ډېره مننه د خاطر پردیس پراپور کې موردل چې د پیژندل سوي کامیډین آصف جلالي جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل سو. دی پرون د ورپېښې ناروغۍ له کبله په کابل کې ومړ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني او اجرائیه رئیس عبدالله پر دې وژنې یا پر دې مړینې خواشیني څرګنده کړې ده. که څه هم په 2019 میلادي کال کې نږدې 2000 ملکیان د ځانمرګ بریدونو، چاودنو او وسلولو بریدونو په نتیجه کې وژل سوي، خو امنیتي او دفاعي ځواکونه دغه کال د ځان لپاره له لاسته راوړنو ډک ګڼي. امید ظاهرمل په یو تفصیلي راپور کې د 2019 میلادي کال امنیتي وضعیت ته کتنه کړې ده.
د اگست میاشتې په 19 نیټه د کابل په لویدیس کې د واده په مراسمو ځانمرګ برید د 2019 کال تر ټولو خونړی پیښه وه. په دې برید کې له اویا تنو زیات ووژل شول او نږدې 200 تنه نور ټپیان شول. داعش ډلې د دې برید مسؤلیت ومانه. له دې خونړۍ پیښې وروسته د اکتوبر په 13 نیټه د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ په جودره سیمه کې د یو جومات دننه چاودنه وشوه. په دې پیښه کې هم لاویا تنو زیات ملکي کسانو ژوند وبایلود او لسګونه نور ټپیان شول. که څه هم تر نن نیټې د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولاس کې وویل د اطلاعاتو پر بنسټ د هسکې مینې په جودري سیمه کې د جومات دننه چاودنه داعش ډلې کړي. خو یوازې دا دوه بریدونه نه دي چې په دې کال کې شوي، بلکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په 2019 کال کې 950 ځانمرګي بریدونه د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایان د هغو معلوماتو پر بنسټ چې ازادي راډیو ته یې ورکړي، امنیتي ځواکونو په دې کال کې د 130 نورو ځانمرګو بریدونو مخنیوی کړی دی. نصرت رحیمي وایي ترهګریز بریدونه په ځانګړي ډول ځانمرګي هغه په 2019 کال کې د ملکي تلفاتو تر ټولو ستر علت دی.
د ځانمرګو ترهګریزو بریدونه او ماینونو د چاودنو له کبله د ملکي تلفاتو شمیر 1840 اویا تنه دي. 4521 نور ملکیان هم په دې کال کې د ورته پیښو له کبله ټپیان شوي دي.
د دې ټولو سره سره په 2019 کال کې د ملکي تلفاتو کره شمیر نه دی روښانه شوی. خو له دې وړاندې د ډسمبر په 18 نیټه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چی یماموتو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل، په افغانستان کې د اګست میاشتې له 9 نیټې د نومبر تر 8 6545 بریدونه شوي چې د تیر کال په پرتله 14% زیاتوالی ښیي. د ښاغلي یماموتو له قوله له دې بریدونو ډېر یې په سویل ختیځ او شمال ختیځ ولایتونو کې شوي دي. هلمند، کندهار او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې د دې بریدونو د لویو پیښو شاهدان پاتې شوي. هغه زیاته کړه د 2019 کال د درېیمې روبې ملکي تلفات د تیرو لسو کلونو په پرتله بېساري زیاتوالی ښایي. له دې وړاندې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په اکتوبر میاشت کې اعلان کړی و چې د روان لمریز کال په لومړیو شپږ میاشتو کې 1611 ملکیان وژل شوي او 4876 نور د جګړو او نورو بیلابیلو امنیتي پیښو له کبله ټپیان شوي. په 2019 کال کې د امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه کره راپور نشته. همدا ډول د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونه په دې اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي. خو کورنیو چارو وزارت د حکومت د مخالف وسلوالو د تلفاتو په اړه وایي په دې کال کې 3500 زیات وسلوال وشل شوي دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د کورنیو چارو وزارت لخوا ازادي راډیو ته ورکړل شوي شمیرې ردوي او وایي ژر به د طالبانو او افغان ځواکونو د تلفاتو شمیرې خپرې کړي. د افغان ځواکونو عملیات د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د 2019 کال په هرو 24 ساعتونو کې افغان ځواکونو د حکومت د مخالفو وسلوالو پر ضد له 10 تر 40 هوایي او د ځانګړو ځواکونو ځمکني عملیات کړي. د دې وزارت د ویان مرسیال فواد امان له قوله په دې عملیاتو کې تر ډیره د وسلوالو طالبانو نومول شوي والیان، ولسوالان او د سری قطعې په نوم قمندانان له منځه تللي دي.
موږ په دې کال کې په مطلق ډول له دفاعي حالت راووتو او تعرضي حالت مو غوره کړ. پر طالبانو زموږ د بریدونو شمیر نسبت بل هر کال ته زیات شوی دی. پر دې ډلې زموږ د بریدونو فشار دومره زیات شوی چې دوی د خپلو بریدونو په شدت کې پاتې راغلل.
ملي دفاع وزارت داسې مهال د ارقام خپروي چې طالبانو بیا په دې کال کې پر پولي خمري، کندوز، فراه او بادغیس ښارونو بریدونه وکړل. د دې ډلې وسلوال د دې ښارونو ته دروازو راغلل خو بېرته په شا وتنبول شول. د افغان ځواکونو لاسته راوړنې ملي دفاع وزارت وایي 2019 کال د دوی لپاره له لاسته راوړنو ډک و. د دې وزارت د ویان مرسیال فواد امان ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو په دې کال کې 21 هغه ولسوالۍ چې له کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې وي بېرته ونیوي. دغه په خبره د بغلان د هنغوري، د هلمند مارجا، د بدخشان وردو، جیمګان او کیرانو منجان، د غزنی د هیاک، خواجه او مری او جغتو، د تخار ترقد، ینګی قلا، خواجه غار او بهارک او د فاریاب شیرین تګاب او بلچراغ هغه ولسوالۍ دي چې پرې کال کې د طالبانو له وجوده پاک شوي. د ملي دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې کال کې د لس ولایتونو دننه افغان ځواکونه په جګړه بوختو. ملي دفاع وزارت همدا ډول په دې کال کې د طالبانو د 30 زندانونو د لمنځوړو خبر ورکوي. هغه زندانونه چې 200 افغان سرتیري پکې زندانیانو او اوس آزاد دي. د سیمه ییز اردو جوړښت یو بل موضوع ده چې ملي دفاع وزارت په دې کال کې خپل لاسته راوړنو ګڼي. ملي دفاع وزارت وایي اوس مهال د سیمه ییز اردو پولیسو کې 6000 سرتیري جذب شوي چې په یو شمېر سیمو کې په فعالیت بوخت دي. خو له دې ټولو ستونزو او لاسته راوړنو سره سره د امریکا متحده ایالات له طالبانو سره د سولې یوې هوکړې ته د رسیدو په لټه کې دي. هیله ده چې له دې خبرو او یوې هوکړې ته له رسیدو وروسته د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. اوس 2000 کال ته د خیراتونکې هیله مندي ده. خو دا لا هم نه ده معلومه چې آیا په دې کال کې به افغانستان تلپاتې امنیت او ثبات ته ورسیږي او که جګړه به همداسې دوام ولري. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وایي چې په تیره یوه لسیزه کې په جنګ ځپلو سیمو کې د ماشومانو له حقونو په پراخه کچه سرغړونې سوي دي. د سازمان په خبره په تیرو لسو کلونو کې هر ورځ 45 واري د ماشومانو حقونه تر پښو لاندې سوي دي. د اسوشیټ پریس خبري اژانس د راپور جزئیات له عبدالحی کاکټ څخه اوري.
ایسوسییټډ پریس د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په حواله وایي چې په تیرو لسو کلونو کې په جګړه ځپلو سیمو کې د ماشومانو پر ضد 100,000 جدي سرغړونې سوي دي، یعنی هر ورځ 45 سرغړونې سوي. سازمان زیاتوي په جګړه ځپلو سیمو کې د ماینونو، اوان ګولو، چاودیدونکو توکو، راکټي بریدونو او د توپو لډزو ماشومانو ته مرګ ژوبلا وشته ده. یونیسف وایي په 2013 کال کې د ماشومانو له حکومت 24,000 ځله سرغړونې سوي، چې په دې کې د سکولونو، هسپتالونو په نشه کول، ماشومان د عسکرو په توګه ګمارل، د هغو وژل، تښتول او له بشري مرستو بې برخې کول شامل دي. د سازمان په خبره په 2013 کال کې تر 12,000 زیات ماشومان په جګړه کې وژل سوي یا بیا فلج سوی دی. یونیسف وایي د ماشومانو پر ضد د تشدد د لړۍ په 2019 کال کې هم دوام وکړ، چې د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ماشومانو پر ضد د 100,000 پیښو تصدیق سوی، خو د سازمان په خبره شایي اصل شمیر تر دې هم زیات وي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې د جګړې پر ټولو غاړو ژغ کړی چې د ماشومانو په اړه دي د نړیوال قانون درناوی وکړي او ماشومان ولسي وګړي، ښوونځي او روغتونونه دي نه پنه شکوي.
د غزنی اوسیدونکو وایي صرفان له ټاکلي نرخ پرته خلکو ته افغانۍ ورتبادله کوي چې خلک سخت تاواني کړي دي. دوی وایي د کلدری افغانۍ په تبادله کې هیڅ نرخ نه دی معلوم چې چا څه وکړل هغه وکړل. حبیب رحمان تصویر او په دې اړه نور تفصیل.
دا ګڼه ګڼه په غزنی کې د سراپیو د مارکیټ مخې ته د هغه کسانو ده چې غواړي پاکستانی کلداری پر افغانیو تبادله کړي، خو دوی شکایت لري چې دغه سرافان له خلکو د خپلې خوښي په بیه کلداری اخلي چې خلک یې سخت تاواني کړي دي، خو دولت یې په اړه ګونګه خوله پاته دی. د حبیب په نوم یو ځوان چې شاوخوا 10,000 کلداری ورسره دی وایي سرافان یې د خپلې خوښي په بیه ورڅخه غواړي او په بازار کې د کلدارو چلاو بند سوی دی.
قانون باندې دوی مات کی نه دلته خو هیڅ نه پوښتنه ستا نه دغه هر سراب چرور غل خپل په زړه مات کی هغه مات کی.
سمی ولار یان چې تور بکسې په لاس کې دی د صرافانو له مارکیټ نه هیلی د وتو په حال کې دی. ازادي راډیو ته وویل صرافان د ورځې ورځې خپلو ریټونو ته تغیر ورکوي او په خپل خوش آثار تبادله کوي.
پرون کلدار 350 ماتول صرافان نن استما بایو کو په 350 ماتول. متاسفانه دولت دلته خپل کنټرول له لاسه ورکړی ده او دا صرافان چې دا په خپل تابه باندې هغه کلدار افغاني معامله کوي. دا خو ډېر مشکل ده د عامو خلکو لپاره، دا ډېر ضربه ده.
ځینې نور بیا شکایت کوي چې صرافان تر 10,000 کمې افغانۍ نه ورتبادله کوي.
زما نوم رحیم جان دی وروره، اوس تو 50 ورځ ګټمې تول 50 بناقص سادي نه اخستو، یوازې بازار کې ترکاري پی واخله. دا اسلام دی، دا کار دی. کاشکې دا ټول کلداري ورکه شي افغانۍ شي موږ ډېر په خوشاله یو، خو مګر دلته غریب خلک تباه شو، قسم خدای تباه شو.
دا غزنی صرافان بیا دا خبره نه مني چې ګویا دوی دی په دغه ځای کې په خپل خوښه اثر تبادله کړي.
د مانوم بشیر د یو لسرافانو چې د غزنی داسې موارد نه پیدا کی خو هغه بولې د تاسې عملا ویني موږ تبادله دي ډالر افغانۍ په اساس کوو. ډالر افغانۍ درکه بیا دلته کالدار او ریټ موږ معلومه.
که دغه صرافان دا نه مني چې دوی په خپل خوښه اثر تبادله کوي، خو د غزنی محلي چارواکي هم وایي چې صرافان دا کار کوي او څو تنه یې د غیر قانوني کړنو له امله نیولې دي. د ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل هیڅوک حق نه لري چې د مارکیټ له بیې سرغړونه وکړي.
موږ د نرخونو کنټرول ته ژمن یو. تر اوسه مو شپږ هغه صرافۍ چې له ټاکلي نرخ څخه یې سرغړونه کوله هغوی مو مهرلا کړي دي، او که وروسته له دې هم دغسې اعمالو ته ادامه ورکړي موږ به دغه جریمه یا د دوی مهرلاک او نور انضباطي چلندونه ورسره زیاتوو او حتی د قانون پر اساس به یې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کوو.
دا په داسې حال کې ده چې له ننګرهار او خوست ولایتونو څخه وروسته په غزنی کې هم دولت د پاکستانیو کلدارو پر چلولو مطلق بندیز لګولی دی.
تاسو لا پیغامونو
ماته ولای ما د ننګرهار ولای د کامې ولای د خلې د مړی کمی وو دي. وروره زمونږ ته ننګرهار کې دغه ستون زده چې تذکیره اخلي د تذکيري د فرمې او قیامت لس افغانۍ دي، ولې تا نه 500 افغانۍ اخلي؟ دا په کلي افغانۍ شخصي دي بینې ته دي څاک څخه مداخله به چې زمونږ دغه پیغام چارواکو ته ورسوي تر څو موږ دغه مشکل څخه خلاص شو. با احترام. زنجر احمد شاین زبر ولایت شاجی روسری څخه دا پیغام تاسو ته پریږدم چې د غزنی او کندهار ترمنځ لار ساده ده، ډیره زیاته خراب ده او موږ کو په خپل شاجی رسول سوادي کې زیات څه مصافحه په دغه کې موږ مخته ډیر څه کو کې خپل شاجی رسول سوادي څخه مکتب لپاره اوس په 2 ساعت کې مسر سره ډیره زیاته لار خراب ده. نو دا ما پیغام شو ده چې تو چروف ته ورسیږي او سلام ده دې
زرمای نصرت کندهار دی ولایت کندهار د شهر څخه چې ته زما تر کوم دا په سپاره سم د کول سم ورځ چې برق په کندهار کې نسته د من د خاصه شکایت لري خلک په لسترګه کې نسته ډیر خلک په مشکل اخته دي کار څوک دا برق شکایت کوي تعلیق ته حکومت مرزا خواهش کوو چې د پاره د خدای دا کار باید ونه کی په مچکو کې وبنسته چې مسلمانانو د سپتا ځکی یو څوک څوک چې نو کې وصل لري هغه د انټر لري په انټر وبرا پورته کوي د کشمیان د مؤمنانو د ګو په لاس کې دی په یو کور ته لاس کا څل کا ته ولار دي او بوته وبنسته چې او د سپتا ځکی وی چې شي ډیر مشکل دی وبو انو کارخانه او نجارانو پیسکارانو کارونو اخو ګرد په برخه اخو پرېز دی یا یو د مسلمانانو د داوداسو باندې سپه یو مسجد کې ما دا خوایستي چې دا حکومت راځي هر وړي راځي دروازه وایي چې زبدا باغ جوړوم زبدا باغ جوړوم دا د دې جوړه څنګه دی په دا شل کال حکومت کې د یو د کندهار باغ جوړ نو سو والسلام کرام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
لدی سره چلو نیم بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له ملالې بشیر څخه خبرې
د هرات ولایت ځای چارواکي وای په دې ولایت کې یو درې کسیزه سړی تښتون کې ډله نیول سوی ده. په کندهار کې د انتخاباتي شکایتونو د څیړلو لړۍ په ټاکلې موده کې بشپړه کیږي. د تیاتر او سینما د مشهور هنرمند آصف جلالي جنازه نن په کابل کې په عیدګاه جماعت کې وسوه او مړی یې په شهدای صالحین کې خاورو ته وسپارل شو. د ایران نظامی چارواکو واشنگتن ته خبرداري ورکړی چې له جګړې نه بیریږي. دا ورسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وویل تهران به په عراق کې د امریکا ضد لاریونو لپاره مسؤول ونیول سي. تاکل سوی ده د ترکیه پارلمان لیبیا ته د سرتیرو لیږلو په اړه نن بحث وکړي. اسلامي دولت سختریز ډلې د روسیې د شمالي قفقاز سیمې په انګوشتیا جمهوریت کې د یوې حملې مسؤلیت منلی دی.
دا مهمو خبرونو لندیز مل آزادی رادیو ووری تفصیل زموږ پر ویب سایت الوستلی سی آزادی رادیو ڈاٹ کام یا هم آزادی رادیو تکی او آر جی زموږ دا ویب سایت آدرس دی. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دو دیرش دقیقې دي. اوس به له خان محمد سین څخه واورو چې د نن ورځې سپورټي خبرونه څه دي.
د 2000 میلادي کال د سیالیو تر نامه لاندې د تکواندو د لوب لومړی ونی په بریالیتوب سره پای ته ورسېده. د سیالیو په دغه دور کې د تکواندو څلور ورزشکاران په دوو وزنونو کې سیالۍ ترسره د تکواندو د ملي فدراسیون مسؤلین وایي د دغه سیالیو د تنظیمولو هدف په 2000 میلادي کال کې د المپیک په لوبو کې چې په ټوکیو کې ترسره کیږي د افغان ورزشکارانو د سهم لپاره د تیاریو نیول دي. دغه لوبې تر راتلونکو دریو میاشتو او لس ورځو پورې د چین په کوربتوب پیلېږي. دوی وایي که افغان ورزشکاران په دغو سیالیو کې د سرو زرو یا سپینو زرو مډالونه خپل کړي کولی شي چې په جاپان کې د 2000 میلادي کال د المپیک په سیالیو کې برخه واخلي. دا سیالۍ به د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې پیل شي. ټاکل شوی چې سبا د غور په ولایت کې د پاور لفټینګ ولایتي سیالۍ پیل شي. د دغه ولایت د ورزش مسؤول امیر محمد غوري ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د 21 ورزشکارانو په ګډون د غور ولایت د درې کلبونو ترمنځ ترسره کیږي. د وویل د دغه سیالیو هدف د پاور لفټینګ د ورزشکارانو وده او د دغه ولایت د پاور لفټینګ ورزش د غوره لوبغاړو انتخابول دي. او تیره شپه د انګلیس په غوره لیګ کې د فوټبال لس سیالۍ ترسره شوې. په دغه سیالیو کې مهمې لوبې د ارسنال او منچستر یونایټیډ، تاتنهام او ساوثهامپټون، او لستر سیټي او نیو کاسل سیالۍ وې. په دغه سیالیو کې ارسنال د 0 په مقابل کې منچستر یونایټیډ ته ماتې ورکړه. ساوثهامپټون 1-0 په مقابل کې تاتنهام ته، لستر 3-0 په مقابل کې نیو کاسل ته ماتې ورکړه. فوټبال د دغه سیالیو په دوام د انګلیس د غوره لیګ لوبډله لیورپول د شفیلډ یونایټیډ سره سیالي کوي.
تاسی ازادی رادیو تا غوږی است. د مازیګر څلور بجې او څلور دېرش دقیقې سوې. د ګڼو اوریدونکو اسمسونه راغلي دي چې په څو شیبو کې ورته لولو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
د خپلواک ساپی په نامه اوریدونکي د لغمان لالی شنګ ولسوالۍ څخه په خپل سیمه کې لیکلي. د لغمان ولایتي روغتون په داخل کې یو شخصي درملتون جوړ شوی چې خپله دوا له بازار څخه څو برابره قیمته پر مریضانو خرڅوي. هیله ده چې چارواکي دې ستونزې ته د پوینا چې توجه وکړي. انګار خروټی لشکین څخه لیکي، د کابل لپاره د امریکا د سفیر جان باس خبرې ملت ته د منلو وړ نه دي. ولسمشر زموږ په رای راغلی دی، نورو ډلو ته ځای نسته په حکومت کې. عزیز رحمان له ننګرهار څخه لیکلي، طالبان که د سولې په اهمیت پوهیږي نو د سولې د راتلو دپاره دې لومړی اوربند وکړي. سعید احمد عمری له کندهاره په خپل سمس کې لیکلي، کندهار ته خودي برق رایله کړي، شمسیانې هم یا برېښنا د لمریزې برېښنا دستګاوی هم د ده په خبره چې کار نه کوي ځکه چې وریز ده او خلک برق نه لري. حبیب الرحمن حقمل له زابل څخه لیکلي دي چې په زابل کې دغه شیبه سخته واوره ورېږي. عبدالواحد مدخیق له لوګر کلی چې له شپې راهیسې په لوګر کې واوره ورېږي. حکومت او خیریه موسسې باید له بېوزلو سره د دې ژمي پر مهال د ده په خبره چې مرسته وکړي. د خپرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپرېږي، د هر ماشوم لپاره او کور کلی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. له ماشومانو سره د خلکو په مخ کې توند او تیز چلند کومې بدی پایلې لري؟
ورځ پر ورځ نور مثال د لارې ساوړي پر لار نه سمېږي. مثال د خلکو په مخ کې چې مثال ماشوم ورټي هغه نورم ستا سره سپینزرګي کیږي او سمېږي نه.
اولی یو شمیر مور پلار لخپلو اولادونو سره تریخ چلند کوي.
همدغه برخورد چې کیږي یو اساس لري، دوی سره سترنګه چلند او برخورد شویل د مور له طرفه له پلار له طرفه دا میراثي په شکل یو نسل څخه بل نسل ته د انتقال مومي.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پایل کې د هغو ماشومانو خبرې اورو چې له خپلو مشرانو څخه ګیله کوي، وایي دوی حق نه حق رټي. بیا د حل لارې چارې هم څېړو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمنه دوستانو، په وهلو ټکولو سره ماشوم بی زړه لویږي، خپل شخصیت او درناوی له لاسه ورکوي او بلاخره یو ډارن کس ورنه جوړیږي. ماشوم سره تاو تریخوالی پر وخت په تیره بیا د نورو په مخ کې ډېرې بدې پایلې لري. کومو کسانو چې په کوچنیوالي کې ډېر وهل خوړلي له هغو څخه یو ظالم وګړی ټولنې ته وړاندې شوی دی. که د نړۍ د نامتو ظالمانو او واکمنانو تاریخ او د ژوندانه پیښې وڅېړو نو معلومیږي چې دوی په کوچنیوالي کې ډېر ډبول خوړلي. داسې کسان مثبت او رغنده شخصیت نه لري. په پیل کې د هغو کوچنیانو خبرې اورو چې د خلکو په مخ کې د مشرانو لخوا تند برخورد وسره شوی دی.
ایمانم قسیم ده.
قسیم جان تو کلانی؟
نه.
ته دارو توای چې کله کوم شای په کور کې خراب کې بیا مور پلار یا خور دی دی خلکو له مخې څه درته وایي؟
وای دا د ول خراب کړ، دا د ول مات کړ.
چی دی مات کړل؟
ګلاس مثال شي شیشه.
بیا څه رقم وحیدیم که یوازې د خلکو مخ کې درته وایي؟
وحیمه او خلکو مخ کې موي.
څومره بد در باندې لګیږي؟
ډېر بد را باندې لګیږي.
بیا څه ورته وایې؟
هسې ځان چپ نیسم، ډېر خفه کیږم.
پرویز
د کوم جی؟
د لغمان. مان چې کوم شی خراب شي مور مې پلار مې د خلکو په مخ کې وایي کمدا کوي، بیا غونډې مخ کې شرمېږي، د خلکو په مخ کې نصیحت هم راته کوي.
د امیر روغتیا په وزارت کې د نویو ځوانانو او ماشومانو متخصص ډاکټر او ټولنپوه سید حکیم دانش وایي چې هغه مشران له خپلو ماشومانو سره نامناسب چلند کوي چې له دوی سره په کوچنیوالي کې شوی وي. له نوموړي سره مې مرکه کړي، ورته غوږ شي.
روسو دیتا چې په یو شمېر کورنیو کې له ماشومانو سره ډېر تون چلند کیږي، کله هغوی یو داسې کار وکړي چې هغه د کورنیو د تمې برخلاف وي، اول درته وایي چې ولې په یو شمېر کورنیو کې دا ډول چلند له ماشومانو سره کیږي؟
اصلا دا داسې تصادفي منځته نه راځي، دا مشکل کنه. همدغه برخورد چې کیږي یو اساس لري، یو بیس لري، یو منشأ لري. کوم ځای نه دغه عادت، دغه رفتار منشأ نیسي. همدغه مور پلار یو وخت کې دا خپل ماشومان وکنه، دوی سره سرنګه چلند د فامیل کلیدی اشخاص، دوی سره سرنګه چلند او برخورد شویل د مور له طرفه، له پلار له طرفه، د معلم له طرفه، ځکه چې دا میراثي په شکل یو نسل څخه بل نسل ته دا انتقال مومي. نو د طفولیت مقدمه دوره دا ډیر مهمه دوره ده، ځکه چې د انکشاف او پرمختګ مهم پړاوونه همدې دینه منشأ نیسي او پرمختګ کوي. نو هر څومره چې دغه محیط سالم وي، هلته مینه محبت وي، هلته صمیمیت وي، ښه چلند وشي، نو دوی زده کړه هم دا مرحله نه شروع کیږي او دا انتقالیږي. نو منشأ زمونږ او تاسو په ټولنه کې اکثرا همداسې ده چې متاسفانه دغه مهمه دوره ته داسې ښه توجه نه کیږي او دوی هماغه چلند خپل ماشومان سره، خپل نور کسانو سره همداسې ادامه پیدا.
بله، یعنی کله چې یو څوک خپل ماشومان سره تون چلند کوي یا د امزول په مخ کې غوی رټي، دا یو ډول میراثي نسل په نسل یو بل ته غځيږي؟
بالکل بالکل. دا تحقیقات مونږ او تاسو ته ډېر ښه شواهد وړاندې کړی دي چې دا حتی دغه جن باندې تاثیر کوي، یو نسل څخه بل نسل ته انتقالي متاسفانه، ځکه دا ډېر مهم ده چې باید ورته پاملرنه وشي.
بله، کله چې له ماشوم سره تون چلند کوي، هغه هم د امزور مخ کې یا هم د نورو مشرانو په مخ کې، دغه کار څومره خطرناک کیدلی سي؟
متاسفانه ډېر ناوړه پایلې لري، چې تحقیقات او شواهد دغه حقیقت تثبیت کړی ده چې بلند مهال او اوږد مهال کې مشخص بد پایلې لري. اول چې دا ډېر مهم ده د ماشوم هغه موقف، اجتماعي موقف او جرأت، دا ډېر مهم ده. شخصیت ته ډېر داسې جدي بدې پایلې ور باندې لري. د ماشوم دغه هڅه کول، د ماشوم د وړتیا، د تفکر له لحاظه، د جسمي له لحاظه، د رواني له لحاظه ور باندې ډېر جدي تاثیر لري. نو ځکه دا ډېر مهم ده چې یوازې د ماشوم دغه جسمي برخه نه ده چې مثلا ته وهې یا تکیې چې صدمه نیسي، د دې روح، د دې روان، د دې هغه خپل ضمیر چې مونږ او تاسو وایو، یا د ځان هوش لپاره، د ذکاوت وړتیا، د خلاقیت، دا ډېر مهم د ودې او پرمختګ مهمې برخې دي چې ټولو باندې متاسفانه تاثیر کوي.
په همدې ډول رټلو د خلکو مخ کې دا مشکل حل کېدلی سي؟
هیڅکله نه، بلکې د دې تر څنګ چې مشکل نه حلوي، ډېر نورې بدې پایلې لري او نور ستونزې رامنځته کوي. تاسو وګورئ چې ماشوم یو خو عقده نیسي کنه، چې ولې ما سره داسې چلند کیږي، دا عقده ډېر خطرناک ده. هر کله چې ماشوم فرصت ورته برابر شي او زمینه مساعد شي، خپل دغه عقده، دغه حس نورو باندې دا کوخخ کوي چې تشکی کنه، نورو ته صدمه رسوي، خصوصا هغه کسانو ته، هغه ماشومانو ته چې دینه د قوت له نظره او د جسم له نظره وړوکی دي، کولی شي چې دغه خپل عقده غوی باندې تشکی. بل مهم برخه دا ده چې دا ماشوم منزوي کوي، ورو ورو دغه احساس کوي چې ولا زه د ښه شخصیت نه لرم، خپل دوستانو ملګرو منځ کې ما ته ډېر توهین شو، تحقیر شو. نو دغه د ماشوم فکر باندې، دماغ باندې یو هورمون مونږ لرو د کورتیزول په نامه، دغه هورمون سویه په وینه کې لوړی، هر حجره، هر نس باندې تاثیر کوي. نو دا ډېر وسیع همه جانبه یا دسې بدې پایلې لري، متاسفانه چې باید مونږ او تاسو ورته پاملرنه وکړو.
ماشوم داسې یو کار کوي چې هغه دته په تاوان دی، مور پلار په دوی باندې غوسه کیږي هم دام بدی پایلې لري، نو د حل لاره څه کیدلی سي؟ څه رقم ماشوم وپوهول سي چې کوم کار چې کوي دا مناسب نه دی، په داسې طریقه چې ماشوم ته له رواني اړخه او کوم مشکله ستاسو یاد کړل دا رقم زیان ونه وي؟
ډیره مننه. اول رازو دې باندې، مخکې له دې نه چې مونږ د ماشوم یو ناوړه کار والو چې اصلاح کړو، مخکې له دې باید یو ښه ارتباط، دغه توانایي ولرو ماشوم سره یو ښه ارتباط ولرو چې دا څنګه منځته راځي، دا تصادفي منځته نه راځي کنه، دا ورو ورو منځته راځي او ورو ورو قوت نیسي. نو هغه ارتباط باید مونږ او تاسو ورته توجه وکړو چې ورو ورو محبت ورکو، صمیمیت ورکو، مینه ورکو کنه، تشویق هڅونه دغه کارونه باید وشي. او بل کله چې غواړو چې د ماشوم یو کار یو ناوړه کار مونږ اصلاح کړو، مشخصه مراحل لري چې اول مرحله فکر کولو نه شروع کیږي، ځکه چې ماشوم نه پوهیږي چې زما دغه کار ښه ده که بد ده، هیڅ ور باندې فکر نه کوي، مقصد کار کوي یا فعالیت کوي یا عمل کوي. نو مونږ ورو ورو ماشوم ته داسې لارښوونه باید وکړو چې دغه معلومات ته ورسیږي چې زما دغه کار وړه ناوړه ده، پلار نه خوښوي کنه، دوستان نه خوښوي، جامعه نه خوښوي، دغه ناوړه کار ده. دې نه وروسته مونږ ماشوم باید آماده وکړو چې څنګه مونږ او تاسو کولی شو چې ماشوم ته ښه مثالونه ورکړو. هیڅ کله مونږ باید ماشوم داسې قضاوت ور باندې ونه کړو، ورو ورو مثبت برخې ته پاملرنه وکړو، ورو ورو بیا ورته وایو چې یو ځل زه چې وایم دغه ناوړه کار یا دغه ناوړه عمل مه ترسره کوه کنه، ولې؟ دلیل لري، دغه ګټې تاته لري او دغه نقصان تاته لري. یو ځل داسې ورته وایو، یو ځل ته دغه کار چې زه وایم یو ځل عملي وکړه، بیا وګوره چې څنګه مثبت پایل لري او دغه مرحله کې باید ښه تشویق شي. داسې بدیل ورته وړاندې کړو چې د هغه وړتیا او د هغه ظرفیت په نظر کې باید ونیسو. اکثرا ځینې داسې وړاندیز ورته کوي چې هغه ډېر ستونزمن ځي ماشوم ته، دغه بیا د خپل هڅه کوي ولې نتیجه نه اخلي، بیا همدغه مرحله کې سرکوب کیږي. هغه بدیل ورته وړاندې کړو چې هغه عملي ده او د ماشوم د وړتیا په نظر کې نیولو سره ورته وړاندې کړو، زحمت غواړي، تشویق غواړي. نو دغه مراحل که عملی شي، ان شاء الله مونږ کولای شو چې په مثبت توګه ماشوم ناوړه عمل اصلاح کړو.
ډیر زیات مننه دانش صاحب زنده اوسئ.
تاسو نه هم مننه.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرز کې چی است الله ممال او ملګری.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خو زی
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کې وی به خبرونه ته مو هرکلای کوم. ولی د شمی په موسم کې خلک ډیر زغال یا غاز نیسی، د زغالو او غازو څخه په کورو کې استفاده کوم به تواقب لري او کورانه ته څه کول پکار دي؟ نن په خبرونه کې په همدې موضوع باس کوو. د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړي زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوښ شي چې مریم توخی درته وړاندې کوي.
پرمختللو ټولنه کې کله چې د ژمي موسم راځي نو خلک دا تشویش نه لري چې د څه شي څخه ګټه پورته کړي تر څو ځان او کورنۍ ګرم وساتي، ځکه هلته هر څه په ستاندارد برابر جوړ دي. خو په وروسته پاتې ټولنو کې لکه افغانستان بیا د ژمي پر راتګ سره د خلکو ستونزې لا پسې زیاتې شي، ځکه په وروسته پاتې ټولنو کې هر هغه څه په ستاندارد ولاړ نه دي. داسې ډېرې پېښې تر سترګو شوې دي چې د ژمي په موسم کې کورنیو د بې کیفیته ګاز یا زغال د استعمال له وجې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په همدې تړاو د د کابل ولایت اوسیدونکو نازنین او کورنۍ چې څو ورځې وړاندې زغال نیولې وه داسې وایي
درې ماشومان مې یو څه داسې ګاز نیولي وو ګاز هله کرا کرا داسې لیک غوندې وو ګاز ونیولو سرونه م درانده سول بیخي مې سترګې نه خلاصېدلې زوف زوف زړونه م زوف زوف که ورېږدېدل دغو نه مې وکړه چې تلیفون مې راواخیست همسایه ته م زنګ وهو همسایه راغلل بیا یې موږ ډاکټر ته څلور واړه بوتللو دواخانې ته لاړل ډاکټر ته همالته بستر سلو زاتي بیا په ډېر د ماشومان خراب وه ته یوه هفته هېڅ نه جوړېدل ګل دې په مخ دلبدي او دا زوفتیت او دا نه ګنګسیت هېڅ نه ته بیا مې بعد له هغې نه ذاتي ډېر کوشش کړی چې ګازي بخاري به دونه ډېر هغه نه کړم ګاز لیک ګاز لیکو خراب وو ګاز هم خراب وو او ګاز یې خپل هم ګاز هم ښه نه وو خراب ګاز یې اچولی وو اوبه پکې وساتي نو دغسې کړل چې موږ یې بیخي خدای نخواسته مرګ ته ورسول کامسایګان نه ورغلل له منځه تللو
ځینې خلک بیا وایي چې دا ستونزې اکثره وخت د کورنیو له بې توجهۍ هم منځته راځي ځکه دوی په خپلو کورونو کې د ناتصفیه شوي زغالو او بې کیفیته ګازو څخه ګټه پورته کوي د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی محمد حسن د خپلو سترګو لیدلی حال داسې راته بیانوي
د موږ د خپلوانو په دغه ساحه د چاراسیا کې اوسېدل کور کې فامیل څوک نه وه د پلار د شپې کور کې ولد به بچیانو سره دوی منقل کې د سکاره اچولي وو صحیح نه وه تازه کړي سندلۍ کې ایښي وو سندلۍ کې ایښي وو چې سهار را جګ شوي وو هغه ګوري پلار یې راغله او مانځه ته جګه او مونده نه وو جګ شوه چې ګوري هغه زوی څه غټ وو هغه وفات شوه په حق رسېدل او دوه ماشومان نور زامن څه ورسره وو هغه ډېر ګنګس وو هغه بیا ډاکټر ته بوتللو هغه یې کړل سم زغال نه اخلي سم یې نه تازه کوي زغال خو باید بلوي باید ښه تازه کړي ښه سپین واوړي وورې ښه څیز بیا بعد هغه دوی ته استفاده وکړي دوی خلق ورته په تنګ شي ما چې څه بل څیز راځه وایي زه تازه کېږي هغه چې داسې واچي هغه صحیح تازه نه شي چې باعث د ګاز ګرفتګي کېږي څه خلک نه شي یا ګاز دبا د ګاز دي کې هم چنان همدا شیان دي
ګاز او زغال که په کورونو کې ډېر استعمال شي تاوانونه هم له ځان سره لري د ننګرهار ولایت اوسیدونکی محمد قاسم د هغه سون توکو په خطراتو راته غږېدلی دی چې کیفیت یې ټیټ وي او بخار تولیدوي
دا خو ډېر خطرات لري دا خو هر وخت چې بعضې وخت کې هغه زمګیر اتاکونه یا هغې چې خو بیخي زر سړی نیسي بعضې اتاکونه چې بندې کې د هوا نوره راداخل نه شي نو دې وخت کې م انسان دغه کوي اعصاب باندې بوج راولي او بعضې حتی د مرګ سبب ګرځي ګاز او دا زغال سنگ دا خو اصلا د ژمي کې به ډېر ضررونه ځکه ټول دروازې بندې ساتي او هر ځای کې واقع کې ډېر خطرناک دی یعنی ګاز دومره خطرناک دی بله ورځ دا موږ سره څنګ کې دکاندار وو یو دم ګاز دغه کوو به اور کوتۍ چې ویلې ده دا دغه لیکو بس ټول دکان او دغه هر څه یې وسوه
د ښځو په برخه کې مدني فعاله تورپیکي مومن بیا وایي چې دا د کورنیو دنده ده چې کله ګاز یا زغال څخه ګټه پورته کوي باید ډېر له دقت څخه کار واخلي او هر پلو ته یې پام وکړي نوموړې وایي زغال باید ښه تازه شي او بیا یې په سر ایرې واچول شي او بیا ترې ګټه پورته شي
زیاتره کورنۍ دي چې ډېر ټیټ کیفیت زغال څنګه اخلي یا ګاز بالونه مثلا واړو بالونه اخلي په هغې کې بیا یا وسایلو کې چې استفاده کوي پاکی ورته سم ولري او ښه منقل ورته ولري زیاتره خلک دي چې منقلونه زاړه یا غجالي وه شاید امکانات ښه نه وي او ګاز دغه زغال څنګه ښه نه سوځي باید دغې ته ډېر توجه وکړي که د ګاز استعمال یې په کورونو کې هم باید پوه شي زیاتره ګازونه دي چې دود زیات لري هغه کټیا باعث ګرځي زیاتره بالونه باید لیک نه وسي نوي بالون استفاده وکړي کله چې بالون د منقل یا د بالون جال خرابېږي دا باید تبدیل کړي زر یا تکمې ته توجه وکړي کلي ته چې همیشه کلي کله سسته پرېنه دي یا زیاتره په وړو مثلا خپله میندې کورونو کې ناستې کوټه کې ناستې مثلا ماشومان ته وایي چې اشپزخانې ته ولاړ شي ګاز ګل کوي زیاتره جوش اوبه پیښې تاسو فکر دی چې دا چا جوش خپله جوشېږي اوبه چې جوشېږي په منقل راځي په بالون راځي بالون ګل کېږي هماغه ګاز یې مسې آزاد هوا ته فري وځي که نه هماغه بایس دې کې چې د فتنیا سګرټ سوګوس کی یا کله خزه ګوګرد وای یا شپسخین ټول لري شي بوې دونه احساس نه کی بایت دې احساس اوسي کله چې بوې یو دغه راځي دې کې زر اقدام وکنه چې وای زخه دې بوې بدې دغه احتیاط نه کار وخت
دا چې د انسان څخه حتی هغه سون تو کې چې ګاز تولید وي کوم ستونز لري او کوم ناروغي ته لاره هواروي دا به د داخله ناروغي ول متخصص عبدالقادر عزیزی څخه واورو
په عمومي سره سره هغه مرزان چې فلمسال په عامه اصطلاح چې خلک ګاز ورته وای شي ګاز ولې دې دي دغه عمومي علامه دي چې دغه مرزان عموماً گنگسیت ورته پیدا کوي، شدید سردردی ورته پیدا کوي، ناراحتي ورته پیدا کوي، او حتی کچیر په لومړی مراحل کې دغه مخنیوي نه شي بلخ مرزان کومات ازي او د کومال وجه مریض اکثرا ایکسپایر کیږي. چې موږ واقعیت فوق العاده زیات لرو، یعنی په شخصي شفخانو کې په فوق العاده واقعیت د شپې له خوا اکثرا راځي. کچیر په ابتدایي مراحل کې مراجعه کوي موږ کولای شو هغه د اکسیجن په ذریعه مثال اکسیجن ورته ورکړو، مریض ته وضعیت ورکړو ښه کیږي. اما وروستۍ مراحل کې حتی داسې واقعیت موږ لیدلی چې تر شفخانو پورې نه رسیږي، هملته ایکسپایر کیږي، مړه کیږي. مثال مریض را ویښوئ، ګنګسیت درلود، نخولې ورباندې راتلې، یعنی سردردي درلود، ناراحت و، نور که نور نه وي تاسو دومره کولای شئ مریض له هغه بستر نه آزاد هوا ته انتقال کړي او کوشش وکړي چې شفخانو ته انتقال شي.
دا چې ولې بې کیفیته نفتي مواد یا زغال افغانستان ته راوارېدېږي، د نورم او سندرد ملي ادارې په دې برخه کې کوم اقدامات کړي؟ دا مو د نورم او سندرد د ملي ادارې له معین احسان جلالجي څخه پوښتلي. نوموړی په ځواب کې وایي،
د ملي سندرد اداره د کیفیت یا د کوالټي په مرتبط کې خپل اقدامات کړي دي. موږ په درېو نقطو کې غواړو چې نفتي مواد او دغه مسایل سره د کنټرول لاندې ونیسو، د نظارت لاندې ونیسو. یو صفري نقطه بنادر کله چې له خارج واردیږي دا مواد افغانستان کې په صفري نقطه کې موږ د لابراتوارونه لرو، هغه تثبیت کیفیت کیو تر څو چې هغه کیفیت ستاندرد موږ غواړو کاغذ سره مطابق وي، موږ اجازه ورکوو چې افغانستان ته وارد شي، او کنه بیا موږ مسترده وو بیرته له کوم جنه چې وارد شي دی غلطي لیګو. دغه تر څنګ موږ د خارو په دروازو کې سیار لابراتوارونه ایجاد کړي دي او لرو ټیمونه مستدی چې کله خاري د فرض مثال د کابل دروازې ته دا مواد راځي نو هلته بیا د تثبیت د کیفیت وسي، بیا د اطمینان حاصل سي دا غیر معیاري مواد نه دي او د کابل ښار ته راننوځي. درېیمه نقطه د پرچون فروشانو سره، کله چې پرچون فروشان دا مواد په وګړو خرڅوي نو هغلته موږ کولای شو خپل نظارت ولرو. اما اوس هم متاسفانه د قاچاق لارې شته دي، بعضې مواد د قاچاقو لارونه راځي او کله کله په ساحاتو کې بنادرو کې دا چې تر مرکز نه موږ نه لرې وي نو وریم بعضې موضوعات وي سي هغه فساد و یا بعضې نور موضوعات چې په دې دلیل چې دا بیکیفیت مواد وارد افغانستان کې.
جلال زای په کورنیو هم غږ کوي چې دوی هم باید له بیکیفیت سمنټوکو ګټه پورته نکړي ترڅو د دې موادو بازار راکم او بلاخره له منځه لاړ شي.
دې مشکل نه دی وته لاره یو بداوی چې خپل وګړي همکار ووسی، خپل وګړي مسولیت پذیر ووسی. دا مسله د سینې چې فرض مثال زغال څنګه استفاده کوم د مال کور نه خډ ډیر دود راځي او چې کله ایمان لاړ سم د هوا د ککړتیا نه ګلا وکم. خپل وګړي باید لږ احتیاط وکړي، مواردونه استفاده کړي، کم استفاده کړي. که استفاده کین فرض مثال زغال سنگ دغه تصفیه کوم فلټرونه دی غونه دی استفاده وکي نو دا به ولاروي. او دغه تر څنګ مخ اداره مسوله دی، ملي سټنډرد اداره مسوله ده تر څو خپل نظارت په څو نقطو ډیر کې تر څو دی بیکیفیت موادو مخنیوي وسی.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اورېدو ته ستاسې پام راړو.
زما نوم حاجي سیدا جان ده، د ویستمې ناحیې یم، د پل چرخي ساحې. خو زما د خلکو ته داسې وغه ده نظر ده او توصیه ده چې باید څو خام ګاز استعمال نه کړي، یو بل په کور کې دا زغال استعمال نه کړي. دوه که استعمالوي باید ګاز استعمالوي چې کله دوی سوملي نو ګازو ډبې او اوکراین جاپان دي چې ولې دا باید باندې وباسي، هر بخاري چې دا باید باندې وباسي. زړې ډبې استعمال نه کړي، بیکاره ګاز استعمال نه کړي، واشلونه چک کړي او پایپونه وګوري سوري نه لیک نه چک کړي او کله چې سملی باید باندې لکوره وباسي.
عبدالعزیز باتورزم د کابل ولایت اوسیدونکی، که بیا څوک ګاز نه یا زغال نه استفاده کوي د ګاز ډبه کولی شي دوی د شپې لخوا د اتاق نه بیرون کیږدي، ځکه چې دا ډېر یو غټ تعظیمي مشکلات خطرات لري. همدارنګه همدغسې د زغال سول دی، زغال سول باید په خپله مخصوصه بخارۍ کې باید وسوځل شي، نه په هرې بخارۍ کې یا عادي بخارۍ کې د لرګیو بخارۍ کې باید استفاده ترې ونه شي.
مسعود نوری د لغمان ولایت اوسیدونکی، نو نظر مې دا ده چې دوستان باید یا هیوادوال د شپې له خوا چې کله ویده کیږي دا شان ځان مطمئن کې خاموشه کې هغه نور وروسته ویده شي.
زه ګلشاد مان ډوډۍ په خوم پنن وای کی زه د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم، تاسو هم واورئ.
درنو اوریدونکو داو د دیونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته موړه نکړل تربیه خې چاري
سخت نا چاری داشن خالے اس میں سخت نا چاری داشن خالے سخت نا چاری داشن خالے زما سخت نا چاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوانوں